السلام علیکم دا مشال ریډیو دا زانی ساجمل بدر سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړی کې تاسو ته یو تفصیلی ریپورت وړاندې کوو. دا تفصیلی ریپورت د شاعر سید شاه سعود په اړه دی. سید شاه سعود د پښتو یو داسې شاعر دی چې په خپلو یو شمېر شعرونو کې فلسفیانه افکارو ته ځای ورکړی دی. نوموړي تر دې دمه د شاعرۍ اته ټولګي چاپ کړي دي. شاه سعود په خیبر پښتونخوا کې د فلسفې ښوونکي هم دی او په یوټیوب د فلسفې په اړه ویناوې هم خپروي. له نوموړي سره د مشال ریډیو خبریال راشد خټک مرکه کړې. راځئ چې ورته غوږ شو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورکته کړی. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. لدې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سید شاه سعود د پېښور په یو پوهنځي کې د اردو ژبې پروفیسر دی خو هغه د پښتو شاعر دی. په پوهنتون کې هم رسمي زده کړې د اردو نه دي کړې بلکې فلسفه یې لوستې ده، ځکه ډېر مینوال ورته فلسفي شاعر هم وایي. اردو یې وروستو په شخصي توګه لوستې ده او په دې مستره یې د پروفیسر چوکۍ ته رسېدلی دی. سید شاه سعود ښه پریمانه خو ډېره لوړه او معیاري شاعري کوي. د شاعرۍ اته ټولګې چاپ. شاعري خپل رنگ او اسلوب لري چې لورایه پېژندل کېږي. شعر یې په خپل حال وایي چې دا د شاه سعود شعر دی. د فلسفې لوستونکي د اردو استاد او د پښتو د دې ځانګړي سبک شاعر سره مو ستاسو دپاره مرکه کړې ده.
ستړي مشئ شاه سعود صاحب، په خیر راغلی.
خوشحاله اوسئ راشد صاحب، تاسو ته او خپلو ټولو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې.
اخیرنی کتاب مو کله چاپ شوی دی شاه سعود صاحب؟ څومره وخت یې وشو؟ ټول کتابونه مسوس ول دی سره او سسو نمونه دی.
یو څوک براشی دا مې د آخري کتاب نامه ده، 2023 کې چاپ شوی، 2 کال وړاندې، کم درې کاله تقریبا. او زما ټولې اته شعري ټولګې چاپ دي، اته واړه د شعرونو کتابونه دي او ټول کتابونه مې پښتو کې چاپ دي. بله ژبه کې مې ملا تر اوسه پورې بل څه نه دي چاپ کړي. دا کلمبی کتاب نامه میں وا دری گوٹی زی دائری دا یوکم 1999 کی چاپ شویو. دویم کتاب میں وہ بیا جانان استا تر درا سنگ درشم. بیا بل کتاب وہ بس ہم دگا شانت خیم. یو بل وہ دا سڈیر لری بنزو. دا بل نامه وا خدا چترا نہ خبر نشولی. او دا بل کتاب نو وہ درد مرا نزدیکی گا. او دی آخر کتاب نوڑان دی وم کتاب چکم وہ دا غینا موا لکه دا زانو الوطل غوارو با.
کلک دا زان پڑا ہم جمع گوردن کو تا معلومات ورکے چی تاسو چرتا وزگی دے کلا وزگی دے او سکار کوئی ادب تا سنگ راگ لگ.
دا زینو شاعرانو لیکوالانو خپل نامه یو سوی بیا ادبی نامه بل سوی. زما خپل نامه زما ادبی نامه ده. همدغه شاه سعود زما رسمی نامه هم ده او ادب کې هم همدغه نامه زما روانه ده. په 1900 کې پېښور کې زیږېدلی یم. اولې زده کړې مې هم د خپل کلي په سرخوا کې په سکول کې په رورل اکیډمي نامه وه. هغې کې مې تر 5 درسونه لوستي. بیا هغې نه پسته د بر نوي کلي په هاي سکول کې مې تر 8 درسونه لوستي. اتم نه پسته بیا لسم ما فارورډ کې لوستې. فارورډ نومې یو سکول وو په پېښور ښار کې دننه. بیا یو لسم دولسم ما په کینټ نمبر 1 نومې د هغه سکول د پېښور په صدر کې یو دولتي سکول وو. هغې کې مې یو لسم او دولسم ولوست. بیا سور لسم مې ګورمنټ کالج پېښور کې شاهي باغ سره چې نږدې دی هغې نه مې بی اے وکړ. سور لسم مې پاس کړ. بیا د پېښور پوهنتون کې په فلسفه کې مې ریګولر ډیگری ترلاسه کړه. فلسفه مې ولوستله. بیا پرایویټ مې په اردو کې یو ډیگری ترلاسه کړله. ایم اے اردو مې وکړلو. او بیا هم د اردو په اساس باندې پروفیسر شوم. هغه کالج کې اوس پروفیسر یم چې کم کالج کې مدرسونه لوستي وو په گورنمنٹ کالج کې، اوس زه ایسوسیټ پروفیسر یم.
تاسو په فلسفه کې ماستری کړې ده، په یوټیوب باندې اکثر تاسو په فلسفه باندې لیکچر هم ورکوي، او یو وخت مو ویلي وو چې زه په فلسفه باندې کتابونه هم لیکم، داسې واړه واړه، خو هم تر اوسه ونه لیکل. دا ولې
راشد صاحب؟ زما خو ماشومتوب نه د شاعرۍ سره یو لیونۍ مینه وه. ما چې هر څه لوستل لکه زما ذهن کې به اول شاعري وه، فلسفه مې بیا بله مینه وه، دغسې شعر نه پسته مې فلسفي سره مینه وه. بیا د شعر او د فلسفي تړون ما د ځینو شاعرانو په کلامونو کې لیدلی وو، نو په دې باندې مې هم زړه خوشاله چې زما دواړه مینې چې کمی دي، د فلسفي سره مینه، شاعرۍ سره مینه، دا خپلو کې یو تړون لري. او هغه شاعران چې د فلسفی په اساس شاعری کړی دا، یا د چا په شاعری کې چې د فلسفی اثر هم دی، نو هغه ډیر ښه شاعران دي. اب ما داسې ګمان کوم چې دا فلسفه د ښه شاعری لپاره یو ښه لار ده. نو زما ذهن کې دا خبره لا اول وه چې څنګه تصوف برای شعر گفتن دی د ځینو صوفیانو په شعر کې، داسې زما په شعر کې د فلسفه برای شعر گفتن ده. بل خبره دا ده چې فلسفه ما نه وی لوسته، فرض کما کیمیا لوسته وی، ما فزیک لوسته وی، ز ڈاکٹر وی، انجینئر وی، چې د ژوند هر برخه وی هغه شعر باندې خامخا یو اثر لري. نو زما د ژوند برخه و فلسفه، که ما غوښتلې که نه مې غوښتلې، دا به زما شعر کې خامخا راتلله. بله دا ده چې فلسفه ما چې چاپېره وکتل، نو پښتو کې بیخي د نشت برابر وه، چاپې هیڅ کار نه کړی. نو زما زړه چې زه په فلسفه کې، خاص په ایکزیولوجي کې چې منطق او اخلاق او جمالیات تی مال چې دی باندې زه یو یو کتاب داسې وړوکې وړوکې یو څه لیکل پې وکړم. په منطق میں شروع هم وکړه، داسې یو کتاب میں پې د لیکلو کوشش وکړو، چاپ کړی ملا نه دی، خو هغه په لیکلې بڼه کې را سره پروت دی. د منطق او د جمالیاتو برخه پکې پاتې وه. ما بیا فکر وکړ چې زه به لیکچر ورکم په دې ځینو موضوعاتو باندې د فلسفې.
هو نو لیکچر به تاسو ته آسان ښکاري د کنه لیکلو په نسبت.
لیکچر ورکول خو زما لکه ژوند دی، پروفیسر یم، لیکچر ورکوم هلکانو ته، نو لیکچر زه ورکولی شم. هغې کې مې تجربه شته، ټول عمر مې هلکانو ته درسونه ورکړي، نو په ویډیو کې داسې یو لیکچر ورکول ما د پاره څه لویه خبره نه وه. نو مایل چې زه به په لیکلی بڼه کې نه، په خبرو کې به زه لیکچرې ورکړم، بیا به یو چاته ووایم دغه لیکچرو نه به لکه نثر ساسکي په لیکلی بڼه به راولي، هماغه یو کتاب به ترېنه ساز شي، یو څه لکه ذهن کې مې دغه سیزونه وو. نو ما یوه لړۍ شروع کا، په بېلابېلو موضوعاتو مې یو څه لیکچرې ریکارډ کړي، او هغه مې په یوټیوب باندې پور تکړی. خو بیا داسې ستونزې راغلی چې هغه لړۍ هم رانه پاتې شوه، خو پاتې نه ده، لکه فکر زړه کې مشته چې دغه به زه وړاندې بوزم، یو وخت به راشي چې بیا به انشاءالله دغه لړۍ پیل کړم، او ډېر موضوعات دي په هغې باندې به انشاءالله نورې لیکچرې ورکړم. بیا
صرف شعر مو لیکلی دی که نثر مو هم لیکلی دی؟ چرته او که لیکلی مو دي نو څه مو لیکلی دي؟ په نثر کې کیسې هم لیکلی دي، خاکې هم لیکلی دي، کلمونه مو لیکلی دي، که تکلونه مو لیکلی دي، که مقالې هم لیکلی دي. په نثر کې مو څه لیکلی دي؟ او که نه مو دي لیکلي نو ولې مو نه دي لیکلي؟
راشد صاحب، نثر لیکل را ته ډیر ګران وی. بیا مې هم یو وخت یو ناول پیل کړ، عام یو لیکل خو ولیکلو داسې تر سره مې کوه کیسه. خو بیا یو ملګری را ته مشوره راکړه چې ته اسیم بل ناول نه لیکې، لکه ژوند کې به همدغه یو ناول وستا. نو ویل چې ستا څونه فلسفي او څونه نظري او څونه تجربې دي، دا ټولې ورواچوه دې ناول ته، بیا یې ولیکه، بیا یې ولیکه، بیا یې ولیکه. نو ما دوباره لا پاک نویس کړی مې هم نه دی، هغه مسوده را سره هغسې پرته ده. بمبولک نومېده هغه ناول. عامې اراده ده چې یو وخت داسې کله مې چې موډ وو چې پاک نویسی کم بے ولیکم، او پکې لږ اضافه کړم نو چاپ دې کوم. دویمه مې دغه د ایکزیالوجي برخه یو منطق په نامه لیکلي وه، هغه هم سل دوه سوه درې سوه سو پیجز دي، اوس ما نه ذهن هغه تعداد وته، خو ښه ښایسته زخیم کتاب ته نه راځي. د منطق په اړه استقرایي او استخراجي منطق باندې مې دغه یو کتاب لیکلی، عام پروت دی را سره نثر کې. خلا می چاپ کړی نه دی. بل ملګرو چې کله مجموعی چاپولی نو داغی آگا سریزی می لیکلی، اس راته نه دی معلوم چې سو دهنی وی سو نه وی خو ډیری وی. بیا هم بشمار ملګری رانه په دې خفم دي چې لیکل می اون پریکړی شول، خو ډیر ملګری را باندې لکه وس یې بر شوی، بس د هغې په کتابونو می سریزی لیکلی، نو د هغې کتابونو کې چاپ دی. دغه نثر یا سار لرم، نور می نثر کې څه ډیر کار نه دی کړی.
یو ښه شعر باید څه ولري؟ یعنی د ښه شعر اجزا کوم کوم دي ستاسو په نظر؟ څه شی پکې پکار دی او څه شی نه دی پکار؟
په دې اړه ډېرو خلکو ډېرې خبرې کړې دي. ښه شعر، ځینې خلک هغه شعر ته ښه شعر وایي چې هغه څنګه واوري او بس یاد دي شي، ځینې خلک بیا هغه شعر ته ښه شعر وایي چې هغه شعر بیا تا پورې اون خلی پورې یو هفته په هغه کیفیت کې تېره کې، پورا یوه ورځ په هغه کیفیت کې تېره کې چې ته مجبور یې هغه شعر باندې، لکه چې ته کله اورې تا ته یو بل خوند درکوي. ښه شعر ځینې خلک بیا هغه شعر ته وایي چې هغې کې یو لوی مقصد یې د سړي ژوند کې بدلون راولي، یو فعاله لاره ورکړي ورته. داسې اخلاقي شعرونه چې څوک د ناهیلۍ نه راوباسي، څوک د ژوند په یوه لاره، څوک د ژوند په بله لاره د کامیابیو په منزلونو ورسوي. دغسې لکه د ښه شعر هر چا خپل تعریف کړی دی، یو او ځینو باندې ټول متفق دي، زم پې زم ور سره متفق یم. دغه ټولې خبرې د ښه شعر صحیح تعریف ښکاري ماته.
شاه سعود صاحب، اوس خو موږ تاسو سره مرکه کوو، ستاسو نظر راته مهم دی. دغه د نورو ادب پوهانو لیکوالانو خبرې او نظرونه خو کېدی شي زمونږ اورېدونکو چېرته بل ځای هم لوستي وي، یا کېدی شي د بل ځای نه اورېدلي وي، او موږ ستاسو نظر اورېدل غواړو.
شعر چې کوم دی، هغې کې د احساساتو او د جذباتو یو تصویر وي. لکه هر انسان جذبات لري، احساسات لري، شاعر دغه احساسات او جذبات هغه طبیعت ته ورکوي. فزیک، کیمیا، ساينسونه، دا نور چې څونه رښتې دي، د علم څونه لارې دي، دوی خلکو ته انفارمیشن ورکوي. زه په یو څیز نه پوهېږم او دی ما پې پوهېږي، دی ما ته یوه نوې خبر وکړي دغه علم، نو عامله خوند راکړي. داسې زه خبر شم، دا خبرې دل چې کوم دی دا ما کې نیم پراته، دا بهر نه یو څه راشي. شعر چې کوم احساس ما ته راکوي، لکه درد والا یو احساس ما ته راکوي، نو دا درد ما کې مخکې پروت دی. احساسات ټول، دا جذبات ټول انسان کې خپل پراته دي، لکه یو انفارمیشن نه درکوي. همدغه جذبه درته، یو دغه جذبه لکه د اوبو خورۍ دی، پکې درته یو کنکره ورواچوي، نو هغې نه لهرونه ساز شي، بیا دغه چپې او سیلابونه او دغه ستا هغه ارتعاش پیدا شي په جذباتو کې. نو زه خپله داسې فکر کوم چې که شعر کې فرض که علم هم دی، شعر کې که انفارمیشن هم دی، نو دا انفارمیشن د شعر هغه شربت نه دی، دی هغه لوښی دی چې خلک پکې لکه جذبه پکې ورکوي، چاته څوک احساس ورکوي چاته پکې. یو شاعر د شاعرۍ لاره چې کومه ده، هغه د ژبې لغات دي، ټکي دي. او دلته بیا شعر چې کوم دی، د دې قد او قامت د ژبې نه لږ پورته دی. لکه کومه خبره چې مونږ عادي خبرو کې کولی شو، باید شعر تلاړ نه شو پکې. لکه شعر به هلته وایو چې کومه خبره ته عادي خبرو کې نه شي کولی، هلته به شعر ته مونږ حاجت مند یو، هلته شعر باید ولیکل شي. لکه د شعر قد او قامت د عادي خبرې نه پورته دی. د ښه شعر لپاره لومبې شرط چې کوم دی، آخو هغه عروضي پیمانی دی، هغه لوازمات دي، بندیزونه دي. ځینې مات کې لکه آزاد شعر یا سپین شعر، دغه کې نه بندیز وي، بیا نه پکې سپی او سیلابونه وي، خو بیا هم هغه یو آهنګ وي پکې. دغه نه بغیر د شعر چې کوم دی، هغه وجود ممکن نه دی. نو لومبی دغه موسیقیت دی چې په هر فارم کې هر ډول کې.
هو، نو خو د آزاد شعر یا د سپین شعر بیا خپل بندیزونه خپل شرایط دي کنه.
د ښه شعر لپاره اول شرط دغه دی. دویم شرط بیا د جذبې او د احساس په لغاتو کې بل تر سوال دی. لکه چې یو کس مسکې او بل داغي جواب کې ورته مسکې شي، نو مسکا هغه کې مخکې نه پرته یی، دا د دې مسکا را دی عمل وي. دغسې یو جذبه، یو احساس چې څوک
چاته شاعر ورکی هغه احساس هغه جذبه هغه کې مخکې نه پراته وي دی ورته فعال کی او دک شی هغه ته خوند ورکی. زما خو دغه سے فکر دی.
او صحیح صحیح.
بل دی کې تسنو شعر ته زیان رسی لکه چې ته یو څه نه احساسوي او هغه احساس په لغاتو کې راواخلي او خلکو ته ورکی داسې ایکټنګ پکې شروع کړي کنه لکه یو سپیشل زړه غواړي او چې څه محسوسه چې هغه څه خلکو ته ورکړي لکه صداقت غواړي داسې یو سپیشلتیا غواړي داخلي چې کومه جذبه په لغاتو کې د زړه نه راوځي د ذهن نه راوځي د انسان داخل نه راوځي باید هغه رښتیا جذبه وي هغه کې تسنو نه تسنو شعر ته زیان رسوي چې څونه دغه اوریجنل وي څونه دغه جذبه په رښتیا یو شاعر محسوسه کړي وي او هغه هغه کې نوره نه ځایږي لکه پیاله چې د چایو نه ډکه کې او نوره په نوره چای دغه پیاله کې نه راځي نو اتې نه لاندې توی شي داسې یو جذبه یو احساس چې شاعر یې نور نه شي په داخل کې ساتلی هغه تویږي تېنه دغه د تویدو فارم چې کوم دی شعر وي که داسې شعر وي نو دې کې ډېر زور وي دا ډېر خلک خوښوي دې کې دغه ټول خصوصیات چې د یو ښه شعر لپاره خلک هغه ضروري ګڼي یا خلک یې تعریفوي نو دغه ټول شیان دغه شعر کې راټول شي بیا خلکو ته یادېږي هغه خلک د لمنې نه رونیسي بیا دغه شعر څوک پرېږدي نه یوې بل ته وایي بلې بل ته وایي بلې بل ته وایي ټول ولس کې خور شي هغه شعر مشهور شي د هغه شاعر د هغه پېژنګلو ساز شي دغه شعر نو د یو ښه شعر تعریف زما په ذهن کې په نظر کې دغه څه دی.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو اوس واده مکو او سندره اورو.
چرته ز چرته خندا چرت ز چرت خندا توبہ توبہ چرت ت چرتا وفا توبہ 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 چرت ز چرت خندا توبہ توبہ جنت ستان جدا توبہ توبہ لاجنت ستان جدا توبہ توبہ چرت ت چرتا وفا توبہ 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 چرت ز چرت خندا توبہ توبہ خوگشنا توبہ توبہ ہریو یار دخو گشنا توبہ توبہ چرت ت چرتا وفا توبہ 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 چرت ز چرت خندا توبہ توبہ Oh,
سندره تاسو واورید. اوس بیا د پروفیسر سید شاه سعود سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
دا ویل کیږي چې د سلور پیغام چې ولري کومه شاعري یا څه پیچلتیا ولري نو هغه پاتې کیږي، خلک بیا بیا لولي اوري ګوري. خو مونږ دا هم کتلی دي چې ساده شاعري چې ده، یعنی لکه د رحمان بابا واخلی، د خاطر پردی واخلی، داسې نور ډېر کسان هغه هم ډېر مقبولیت لري په خلکو کې او تر ډېره یې لري. رحمان بابا څومره وخت شو چې تیر شوی دی او شاعري اوس هم مقبوله ده، حالانکه ساده شاعري ده.
د پیغام په اړه د نقادانو دوه ډوله فکر دی کنه. یو هغه ادب برای ادب دی، بل ادب برای مقصد والا خلق دی. نو هغه وایي چې کوم خلق د ادب مقصد ګڼي، هغه وایي چې د ادب باید د شعر یو لوی مقصد وي، یو لوی مرامی وي. شعر خلقو کې د شعور د پاره، یو انقلاب د پاره، د اخلاقو د پاره، د یو قوم عقیدې، د یو نظریې د هغې د پاره لکه باید شعر ولیکل شي. شعر هر یو شعر هغه ښه شعر هغې ګڼي چې هغه کوم مقصد لري، او کومه شاعري چې مقصد نه لري هغې لکه دغسې شاعري بیا ډیره د کار نه ګڼي. بل ادب برای ادب والا خلق دي، هغې وایي چې د هر څه دپاره، د هر مقصد دپاره خپل یو ځای شته کنه. لکه شاعر په دې مجبورۍ چې خلکو ته تعلیم ورکه، شعور ورکه، نو د شعور او د تعلیم خپل ادارې شته. د تعلیم دپاره سکولونه دي، کالجونه دي، پوهنتونونه دي، مدرسې دي. دوی به بیا څه کوي چې شاعر دغه کار شروع کړي، نو د هغې دپاره خپل پلیټفارم شته. که وای چې شعر دی خلکو ته لکه سیاسي شعور ورکړي، نو چې د دغه عمر سیاسي ګوندونه ساز دي، د دې څه مقصد شو؟ بیا دوی به دغه کار کوي کنه. دغسې د اخلاقو خپلې ادارې دي، اجره ده، جومات دی، داسې د هر څه دپاره خپل، د هر مقصد دپاره خپل یو څه په ولس کې مونږ لرو. د شعر مقصد صرف شعر دی، یعنی ادب صرف د ادب دپاره باید ادب په خپل ځان خپله تمامېږي. دی دغه څه فکر کوي، نو دی دا خو ډېر زوړ باس دی.
او کنه دا خو ډېر زړې خبرې دي، مونږ تاسو نه نوې خبرې اورېدل غواړو.
زه فکر کوم چې شاعر باندې بندیز نه دی پکار چې ته باید حتماً یو مقصدی شاعری وکړي. ته به خامخا لکه د ادب برای مقصد دپاره شعر لیکي، دا بندیز پې باید مونږ ونه لګوو. او دا بندیز پہ هم ونه لګو چې ته به صرف د ادب برای ادب لپاره کار کې، ته به مقصد طرف ته نه ځي. شاعر خپل خوخه ته پرې خپل پکار دی، لکه که هغه خلکو ته علم ورکوي، دا هغه زړی چې خلکو ته اخلاق ورکما، دا هغه زړی چې خلکو کې سیاسي شعور پیدا کړما. سچې هغه غواړي لکه هغه دی پاغله روان شي، هغه ته نه دا ویل پکار دی چې دسې کوا، او نه ورته دا ویل پکار دی چې دسې مه کوا. او چې کوم شایان په خبره کې منی دي، باید په شعر کې هم هغه منی وي. چې کومې خبرې جرم دی، کومې خبرې بند دي، کومو خبرو باندې ولس کې انتشار خورېږي، هغې باندې مونږ بندیزونه لګولي دي. باید شعر کې هم په دغو شایانو باندې بندیز ولګي. دغسې لکه د شعر په اړه زما خپل دغه فکر دی چې مقصد لرل یا مقصد نه لرل، دا د شاعر خپله خوښه ده چې په کومه لاره باندې ځي. هغه سره باید چې دغه ازادي وي. د رحمان بابا او د ساده شاعري چې ته ورته وایي، دا هماغه د جذبې هغه خالص اظهار دی چې څه په زړه دي هغه په خوله دي. زما یو شعر و، ما یو مصور ته ویلي وو چې ستا ډېره اسانه لاره ده، ته په خپل کینوس باندې تصویرونه سازی، او دغه تصویرونه ته له رنګونو سازی، ته د طبیعت نه، د فطرت نه، نیچر نه ته کلرز راخلې رنګونه. لکه چې په طبیعت کې یو سور رنگ وي، هغه ځینه سور رنگ راواخلې ته په خپل کینوس باندې، چې کله
خور کې نوم سر په خور شي چې تی شین راواخلی هغه په خپل کې انوز خور کې نوم شین په خور شي خو زه لټکو تصویرونه سازوم او ټکو کې دا مصیبت ته چې لکه د خلکو د خولې نه زه ټکې رالم نو الته سوري خو چې زه شعر کې استعمال کوم وی کاروم نو دلته شین شي بیا د خلکو د خپلې خوښې معنا ده چې څه تېنه مقصد اخلي څوک تېنه زیړ مقصد اخلي څوک ورنه د سیودي مقصد اخلي څوک تېنه یو رنګ او څوک تېنه بل رنګ لکه د یو ټکي سل معنې دي بیا د هغې معنې داسې کوم تړلې معنې نشته لکه چې کوم طرف ته بوزي هغه شعر ځي نو مال ما دپاره تصویرونه جوړول د لغاتو نه دا ډېر سخت کار دی د رنګونو نه تصویرونه سازول اسان کار دی
ځکه خو یو صابر مرحوم ویلي دي کنه چې له زړګي چې وینې وسوسوم باید شي زمانه زما نقصان ته خیال وکړه
نو شاعر چې کوم دی دغلته هم یو لوی محاظ باندې په جنگ وي چې د لغاتو انتخاب کوي کوم لغت راواخلم کوم پرېږدم کوم لغت با لکه دا لغات داسې وي لکه اس چې په کوم ځي بس لکه چې تا ولیکلو یو ټکی یو هغه خو خور کو بیا اس تا لواکه وځي بیا د هغې تیزي بل چا سره په لاس کې شي
دا ادبی غونډې چې دي تنقیدي غونډې دي یا نور مشاعرې دغسې د ادبي پروګرامونه د دوی څه اثرات وي اورېدونکو باندې یا چې هلته څوک پکې برخه اخلي لیکوالانو شاعرانو یا به داسې ووایو چې د ادب په پرمختګ او وده کې د دوی څومره رول دی
چې کومې غونډې دي تنقیدي نشستونه دي مشاعرې دي د هغې ډېرې فائدې دي لویه فائده یې دا ده چې کوم شاعران کومې مشاعرې ته ځي او هغه مشاعره مسلسل وي لکه هر اونۍ وي یا هر میاشت کې یو ځل وي نو دی چې دغې ته ځي نو دی زړه کې وایي چې باید یو نوی شعر ولرم نو دغه تخلیقي وده زما په خیال چې لویه خبره ده لکه چې مونږ به کومې غونډې ته تلو نو مونږ سره به غم و چې اوس دی کې نوی شعر ویل غواړي نو یو نوی شعر به مو لیکلو دغه احساس چې غونډې ته ځم باید یو نوی شعر ولرم دا ځان له یو ګټوره خبره ده دویمه دا ده چې خلک هغې باندې داد درکړي درته چکچکې وشي څوک تعریف وکړي نو دې سره ډېره حوصله ترلاسه کړي شاعر هغه بل شعر بیا ډېر ښه لیکي چې حوصله افزایي وشي درېیمه خبره دا چې شعر کې کوم عیبونه وي نو کوم ملګری کوم داغه مشاعری غړی هغه ورته پټ په غوږ کې یا سرګنده یا په ناسته کې یا په هر ډول چې وي او ورته ووایي چې دغه خبره که پکې داسې شي نو شعر کې به خوند لا زیات شي دغه رنګ یو زده کړه روانه وي د هر شاعر په دغه غونډه کې خدای کې د کشر او د مشر خبره نه وي مشران هم پکې نوې نوې خبرې دي کشرانو نه اوري او کشران پکې ډېرې نوې نوې خبرې د مشرانو نه اوري او د ټولو لکه ادبی روزنه کیږي روانه وي دغه کې بیا تنقیدي نشستونه دي هغې کې خو باقاعده شعر وړاندې کې خلک چې تنقید پې ټول وکړي او ټول خلک څه د هغې محاسن او څه د هغې عیوب چې کوم دي عیبونه هغه ورته څرګنده کې خلک څوکې تعریف کوي او څوکې تنقید کوي که نه لکه دواړه راټول شي تېنه تنقید ساز شي خو د تنقید یا د کره کتنې چې کوم چاپیرچل کې زه سطح ګورم کومه ډېره ټیټه ده لکه دغه نوي بحثونه چې کوم دي دې نه شاعر ایران ډیر کم خبر دی دا ماباد جدیدیت چې کوم دی خاص کر دا چې کوم دی دینه زموږ لیکوالان زموږ شاعران دا تینه ډیر خبر نه دی باید دی کې مطالعه وکي دغه ساختیات څه شه دی بیا رد تشکیل څه ته وایي دغه تانیسی لاری دی هغې څو قسمونه دي بیا هغې کې ډیر تیریز دی دغه ادبي تیریانې چې څونه دي دا ټولې دا تحریکونه چې کم تیر شوي دي جدیدیت کې چې څه وو بیا ماباد جدیدیت کې چې اوس روان دي دغه ټول شایان باید یو لیکونکی ولولي چې د هغه لیک د هغه تخلیق چې کوم دی عاد تنقیدي لارو نواقفیت ولري بیا تخلیق کې ډېره داسې یو انقلاب راځي پکې بیا نوې نوې خبرې کوي هغه او دغه نوښتونه ورته معلوم وي د ته بیا چې دا د کوم لکه دا څنګه سازېږي او څنګه ساز شوي دي داسې یو باقاعده تربیت د هغه وشي زمونږ تنقیدي نشستونه چې زه پکې ډېر ناس پاس یم داسې هم نه ده چې خلک دې نه بېخي بې برخې وي خو ډېر لږ خلک په دې نو جدیدو
کې دونو باندې پويږي اکثر خلک چې کوم دی ما غد زړی زمانی کولو د بلبل زمانی چې کوم هغه زړه تن کې دونو وسم خلک هغه تن کې دونه کوي بس یو سو مخصوص ایوب دی د شعر او یو سو مخصوص محاسن دی د هغه پاړه خبرې کیږي او د مابد جدیدیت طرف ته ډیر کم خلک پکې مالی دلی دی چې هغه زی بیا هم زموږ شعر د دې شیانو نه بے برخې نه دی ډیر شاعران په دې هر څه باندې پوهیږي او د هغه په شعر کې دغه سیزونه ښکاري
تاسو زه اوس ادبي غونډو ته او پېښور ادبي فضا څنګه ده اوس خلک کینی شاعران لیکوالان راغونډیږي کنه او تاسو ورځی کنه ورځی او کنه ورځی نو ولې
یو وخت په زده ټولو غونډو ته تلم او ډیر سمې زده کړي دغه عمر ما په هنتونو او کالجونو کې نه دي زده کړي چې څومره ما څومره زده کړه ما دغه غونډو کې کړي ده اوس نه زما ډیر وخت شو نه متلې زه ټولو ته رسیدای نه شم او دا ټولې غونډې چې دي د دې ټول غړي لکه ټولو سره زما ملګرتیا ده بیا چې یوې غونډې ته زما او نورو ته نه زما نور وایي چې ګلې کوي رانه بیا چې ودې ناراضي نو بیا وایي چې ته هغه یوې ته ځې او دې خوا نه راځي دې ته ځې هغه بلې ته نه راځي لکه دغسې خبرې کوي بل زه لږ یوازې ماشومان مې دي نو ستونزې ډېرې وي کارونه ډېر وي داسې مازیګرونه مې ډېر روزګار نه وي هغه وخت مې واده نه وکړی هلک وم نو بس هر خوا ته به چې لاړم لکه د ټولو غونډو ته به زه تلم د ټولو غړی وم او د ټولو نه ما ډېر څه زده کړي اوس هم پېښور شکر آباد دی پکې ادبي بنډارونه ادبي غونډې مشاعرې هر څه پکې روان وي کلی په کلی داسې تنظیمونه دي هغې ادبي تنظیمونه دي هغې مشاعرې کوي تنقیدي نشستونه کوي خو ډېر له مینې ډک خلک دي او الکار راټولېږي پکې د هغې روزنه هم کېږي ادبي او دغه تخلیقي صلاحیتونه چې کوم دی دا هم په پرمختګ روان دي دغسې الله دې نور هم زیات کړي چې دغه ادبي ناستې ډېرې شي اوسنۍ ضلع ته ډېر زیات حاجت دی چې د دې صحیح تربیت وشي دې صحیح شعر د معیاري شعر د دې لکه دې ترې واقف شي دا سلسله چې له سوونو کلونو را روانه ده دا چې همدغسې روانه پاتې شي
شاه سعود زما یو بلې خبرې ته پام شوی دی تاسو سره ذکر کوم چې تاسو په دې اړه څه نظر لرئ یعنې دا خبره به کېده پخوا چې شعر زیات ولیکل شو شاعري ډېره وشوه په کار دار چې اوس خلک نثر ولیکي نو اوس خو نثر هم ډېر زیات لیکل کېږي تخلیقي نثر هم لیکل کېږي لکه لنډې کیسې ناولونه څېړنه او تحقیق هم ډېر کېږي خو داسې نوم پکې د چا نه راوځي پخوا به چې د یو صنف نوم واخېست دوه درې کسانو نومونه به ذهن ته راغلل او اوس چې دی داسې د یو صنف سره د چا نوم تړلی نه وي چې دا دې څه وجه ده ستاسو په خیال
دغه د سوشل میډیا دور چې نو راغلی دی نه وړاندې د ګوتو په شمار یو سو رادیو سټیشنونه به یو سو ټلویزیونونه به سو مجلې به داسې راوتلې ورځپاڼې به وي هغې کې به د ادب یو څه ټوټې چاپېدلې دغه پلیټ فارمونه وو او دوی به د معیار خیال ساتلو لکه مجلې لګې وې او لیکل به بې شماره راغلل نو هغې به هغې کې چاڼ کولو بیا چې کوم به ډېر داسې د اعلی معیار لیکنې وي هغه به په مجلو کې چاپ شوي هغه به له خپرونو خپرې شوې دغسې هغه خلک به تر نورو خلکو ورسېدل او هغه خلک به مشهور شول دغه د شهرت احساس به د دې یو قد او قامت وټاکلو دې نه به نه راټیټېدل دی بیا هغې نه به د هرې لیکنې به نه به بله لیکنه پورته د کولو کوشش کوله خپل لکه لږ لیکل به کول خو معیاري به لیکل کول اوس دې اوسنی دور کې د سوشل میډیا په لاره باندې هر څوک کولی شي چې هر څه خواري کړي د معیار پکې هغه چاڼ چې کوم دی هغه له منځه لاړ اوس چاڼېږي نه مواد چې کوم دی اوس یو ښه لیکونکي هم خپلو لیکونکو کې لیکنو کې لکه د هغه زمانې په نسبت ډېر د فرق کولو داسې موقع نه لري لکه د هر لیکونکي ښه لیکنې او لږې کمزورې لیکنې د هغه چې کوم کاری دی کوم د هغه لوستونکی دی هغه ورته داسې لکه یو خو هر څه دی خورۍ په هر څه دته لایکونه په هر څه دته کمنټونه کېږي نو دی پکې خپله لکه نه پېژني چې دې کې کمزوري لکه لنډه کیسه به واخلم یا نورې داسې د نثر لیکنې به واخلم
بل کاری ور ته لایک ور کی کمنٹ هم پیو کی اغه اغه ټول لسته نوی اوس خلکو سره ټایم نشته چې وګدی لیکنی ولولي اوس دا مینیمالیزم زمانه راغلی دا لکه مختصر نویسی او قسم د خلکو خوخیږي په هر څه کې چې بس د پنځو جملو د درو جملو د سیو وړه کیسه وي د کیسه د لیکلي بڼې نه اوس خلک زیاته لکه ډرامې په شکل کې د یو کلپ په شکل کې د ویډیو په شکل کې خلک هغه طرف ته ډیر ځي کیسه لکه د ډرامې په شکل کې خلک د لیکنی لیکنه بڑے نه زیاته هغه خوخوي
یعنی یوګ دی لیکنه لوستون کې نه لري
دا یورپ په ناول باندې د مغرب په ناول باندې زبو وایم لکه د دې سوشل میډیا دا دور لا د سډیر زیات نو شروع شوه چې دا یورپ په ناول باندې یو اعتراض شروع شو چې لیکون کې په ناولو کې اوس هغه سینونه نه چې یاغ سینری نه چې کمې په کیمرې کې شوټ کې دی نشي لکه هغه بچ ناول لیکلو نو فکر کې پیدا و چې هالیوډ والا مانا اخلی پلو غټه بیا باندې واغی وته نه فلم سازي دغه سیزونو هم کسی ته زما په خیال چې زیان رسولې دي چې اوس سوشل میډیا کې هغه د هالیوډ په ځای اوس هر یو کس سره موبایل کې کیمرا دا هر یو کس مایک پکې لګولې شي خسته ریکارډینګ کولې شي خکلی سبتولې شي دا غوونه پکې نو دا هر څه چې کم دی اوس لکه هر یو کس سره جیب کې سټوډیو دا نو د کسی هغه لیکلې لیکنی بنا چکم دا اس لستون کی دا اغی پر زید اگا تصویری بنا نہیں رکھو خیئی شاید چی دا گئی یو وجہ شاید چیز پا غلط ہے امام درے مدا دا چیز مانا تیز شوی دا دیر تیز شوی دا پا ہر سکی لکا بدلون را گلے دے مشینونو کی بدلون را گلے دے دا جون پا ہر سطح چیو گورو یولوی بدلون را گلے دے نو ادب خود جون دا کاسی دا دا جون انزورگری دا نو چی جون کی بدلون را گلو خو ادب کی با ہم ورسر رازی چی جون تیز شوی دے ادب ہم ورسر تیز شوی دے داستانو نا با پخوا خلکو دیر پا مین الوستل خلکو سر بخ دیر ٹائم وو اوس خلکو سره ټایم نشتا لکه ژوند ډیر بیزی دی نو شاید چې یو وجه دغه هم وي
اما صرف پښتو ادب چې په خاصه توګه شاعري اندې ته په کم نظر ګوري معیار څنګه دی
په دې موضوع چې خپل امزولو یا ځان مشرانو ملګرو سره بحث کوم نو هغه را ته ډیر دسی نا امید او ناهیلي ښکاري هغه وایي چې ځوانانو کې داسې نشته دغه پکې نشته چې مونږ پی مشرانو کې هغه پکې نشته زه ورته وایم چې ګوره لکه اوس زمانه کې او نن 50 کاله مخکې زمانه کې ډیر فرق دی داغه وخت سر شمارنه وګوره د اوسنۍ چې کومه د آبادی څونه زیاته شوه خلق ډیر زیات شول اوس مونږ ماشومان وو نو د پیښور دغه جی ټی روډ چې دی دینه بچی اوړي دونو داسې ډېره شیبه پس به یو موټر راغلو تیر به شو اوس ډېره شیبه ولاړ یو چې موټر لار راکې راته چې واغړو که نه اوس پنځه دقیقې به د روډ سر ته ولاړ وي لاره درته نه ترلاسه کېږي په کالجونو کې چاته داخله نه ملاویږي شفا خانو کې داسې رش دی چې لکه د مریضانو لپاره بسترې کمی شي هر ځای کې داسې لکه یو ډیر زیات خلک زیات شوي دي هر ځای کې ژوند بې حده تیز شوی دی په جذباتو کې هم لږ دغه نفسیاتي بدلون ما ته ښکاري چې راغلی دی او د هغې څرګندونه دی په شعر کې کوي سوشل میډیا شاعران دي دوی ورته د سوشل میډیا شاعران وایي خو زه وایم داسې نه ده لکه دوی د خپل دور انځورګري ډېره ښکلې کوي او په خپل حساب یې سمه کوي خو زمونږ په حساب مونږ ته هغه سمه نه ښکاري مونږ د هغه مینول زمانی عادت یو او دلته اوس ډیجیټل هر څه روان دي ژوند تیز شوی دی دې تیزۍ کې چې کوم دی د خلکو سره وخت نشته اوس پخوا به رشتې چې څنګه وي اوس رشتې هغسې نه دي پاتې کور کې دننه چاردیوالۍ کې دننه د رونو تر منځه چې پخوانۍ کومه مینه وه اوس هغه لږه ماده پرسته شوې ده
یا د اظهار شکل بدل شوی دی
داسې بهر چې کومې زموږ نورې رشتې وي ملګرتیا وي که هر څه هغې کې لکه ماده پرستی لږه زیاته شوې ده هغې کې لږه تیزی هم راغلې ده اوس خلکو سره ډېر ټایم نه وي ډېر وخت نه وي پخوا به لکه جذبې خو ماغه دي انسان کې خو د ده دا نفسیاتي کیفیتونه بدل شوي دي انسان کې غصه ماغه ده انسان کې نفرت ماغه ده مینه ماغه ده حسد ماغه ده پکې لکه همدردی ماغه ده دغه ښې او بدې ټولې جذبې او احساسات د انسان کې ماغه دي
خو انسان سره اوس وخت نشته، اوس دغه باندې ډیر زیاته د توجه نه ده. هغه بهر دنیا دونه آباده شوې ده چې هغه هغې کې نښتی دی، خوا به لکه په خارج کې دغه عمره ډیر څه نه وو. خلک به خپل ذات کې دننه خپلو احساسات و جذبات و سره به تړلي وو. اوس خلک دنیا سره وتړلی شول، اوس دغه عمره پکې اون خلک تل چې لکه وخت نه چا سره. نو د جذبو چې اوس دا کمه بڼه ده، دا اوسنی ځوان چې کوم دی، چونکې زه ډېر نږدې نه وینم، زه کالج کې استاد یم، نو دا اوسنی زیلی چې کومه لږ رالویه شي، زه ورسره تقریبا ټوله ورځ تېروم. د دې نفسیات ماته معلوم دي، دوی د خپل دور سمه عکاسي کوي، خو موږ ته لږه دغسې ناسمه ښکاري، ځکه چې موږ دغه دور عادت یو. شعر ډېر ښه روان دی ماشاءالله، لکه د ځینو شاعرانو هلکانو شعرونه ما داسې هغه اوس زه وایم خو خوښ مې شي، هغه ما خپل داسې مکناتیسي دایره کې راګیر کې او بیا زه دغه کیفیت کې یم.
یعنی تاسو ورته خوشبین یې؟
زه مطمئن یم تنه دې د خپل زموږ چې اوس کوم څه دي چاپیرچل کې د هغې انځورګریم ښایسته کېږي. زما تهذیب، زما پښتو، زما هر څه دې شعر کې شته، خو دې لکه اوسنی زمانی سره سم دي که نه؟ نو بس صحیح دي، زه خو تېنه مطمئن یم. بل دا لکه الله روان دي، دوی خو له خپل منزل ته نه دي رسېدلي. حمزه بابا خو تکمیل ته رسېدلی دی، غنی خان تکمیل ته رسېدلی دی، لکه هغوی خو خپل د ژوند کې چې څه کول هغې کړي دي، د هغې امکانات ختم دي. اوس د دې امکانات خو لا روان دي، نو د منځ کې خو موږ نشو کولای چې د دې باره کې کومه حتمي فیصله وکړو، خو چې څنګه روان دي ماته سم ښکاري چې صحیح روان دي. او لکه شعر نه خوند اخلم په سوشل میډیا چې کوم شعر لولم، چې څنګه زموږ دور کې لکه کمزوري شعرونه به م وو، داسې مضبوط شعرونه، ښایسته شعرونه به م وو، ښکلي به م وو. دغسې اوس دی کې هم دي، د ځینو شاعرانو ډېر ښکلي شعرونه دي او د ځینو لږ کمزوري دي.
د مشال رادیو ګرانو اورېدونکو، اوس واده مه کو او سندره اورو.
ಚಂದ್ರಂಗೋನಾಶಂ ಗಡೇಗಂ خبر نیم نکوهیگم ولی سوشم ولی ساشم یا ووازیم چی بگیگم دزر پتو تار خانو تا یا شغلایم چی کزیگم یا سروریم چی شلنگیگم یا خماریم چی مستیگم یا سروریم چی شلنگیگم یا خماریم چی مستیگم رد کی دیور شم یو لمبایم چی رپیگم دز نوریم چی پلقیگم کسروریم چی سوزیگم حقیقت می نیشت بادیم مستول کابم مستیگم پخنده کی می جڑا دا پخفستر گو خندیگم پخنده کی می جڑا دا پخفستر گو خندیگم
آیا بھایا لے بنیا بل چڑے تھے چڑے گم سوچ سب دا آتن بچم سپ بینا کے گٹے گم
خپل سمارټ فون او ټابلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورخته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سټور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ورخته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
سندره تاسو واورئ. اوس بیا د پروفیسر سید شاه سعود سره خپل مرکې ته دوام ورکوو.
اوس په پښتو کې کوم نقد کیږي؟
کره کتنه چې ده دا څنګه ده د معیار پر لحاظ؟
د یو شاعر د پاره یا د شعر د پاره کره کتنه څومره ارزښت لري؟
خو همدغه شاعران دي نو یو د بل په شعر باندې نقد کوي، کره کتنه یې کوي. ځان له یوازې یو نقاد چې هغه صرف تنقید کوي هغه شاعر نه وي، او په شاعرۍ تنقید کوي. سو وایم چې لکه زما زړه داسې دی ویم کشکې یو ښه کره کتونکی ما لرلې، یو ښه نقاد ما لرلې چې لاره یې راته سمولې. لکه په دغه یو وطن د ما ټول عمر لرلې ده دغسې. او تنقید باندې ما مخکې هم وویل درته چې دا نوي جدید بحثونه چې کوم دي دا کم دي، لږ دي. او په دغه اساسونو باندې که دا نوي جدید بحثونه چا چیړلي هم دي هغه اکیډمیک مقاصد لپاره کړي دي، لکه زده کړې دپاره چې زه زده کړم، زه پې باندې امتحان پاس کړم، زه پې ام فل وکم، پی ایچ ڈی پی وکم. لکه د ادب دپاره دغه موضوعات چا داسې ډېر نه دي راخیستي چې لکه په شعر کې د ساختیاتو په اساس چې مونږ وایو چې څونه ممکن ساختونه دي زمونږ په ټپه کې، دی باندې داسې جامع کار هم چا نه دی کړی. او لکه زمونږ چې دا کوم جدید بحثونه د تنقید دي دا دینه هم داسې ادب ته نه سازیږي، دینه بس دی باندې صرف بحث کیږي، لکه صرف پې باندې امتحان پاس کیږي. یې په لکه اکیډمیک مقاصد لپاره دي. د ادب کې دننه ماته داسې د ډېر څرګند نه ښکاري. لکه ایکو فیمینیزم چې کوم دی کنه، دغه اوس لکه نوې جدید یو داسې د نمونې په تور مې درته وای دی. داسې نور موضوعات دي چې هغې کې لکه ماته ادب کې نه ښکاري، خلکو پېشوري کار نه دی کړی. بس که چا د دې تذکره کړې ده هم د سټوډنټانو د پوهولو دپاره یې کړې ده. داسې ځانګړي نقادان بیا چې یو کس وایي زه صرف د حمزه بابا نه د تنقید سپیشلسټ یم که نه، لکه په نورو باندې هم کوم خو په ده باندې بس زه خاص اتارټي یم. داسې ځانګړي نقادان چې هغوی صرف د تنقید په لاره روان وي، ورسره نور تخلیقي لارې لکه صرف نقادان ما ته پښتو کې نه دي معلوم، یا دیم نو ډېر لږ دي. بس همدغه شاعران د یو بل په شاعرۍ باندې تنقید کوي، دې سره هم ډېره لویه ګټه رسي هغه ته. خو کشکې دغسې مو ځانګړي نقادان لرلې چې هغوی صرف تنقید کولې، زما ارمان دی چې داسې وي.
د ټولنیزې رسنۍ چې راغلې، فیسبوک، انسټاګرام، ټویټر او ټیک ټاک، نو دې په ادب څه اثر وکړو؟ پښتو ادب یادوم، پښتو ادب باندې د دې اغېز څه دی؟ ښه دی، بد دی، کنا خو بد دواړه اثرات شته، کوم زیات دی؟
ځینې ملګري وایي چې کشکې دا ټیک ټاک او فیسبوک او انسټاګرام او دا سوشل میډیا نه وای راغلی نو ښه به وه. خو زه داسې فکر نه کوم، دا ژوند دی، دې کې مونږ صرف لکه کلاک وایز تللی شو، اینټی کلاک وایز نه شو تللی. یو څه چې راغلل یو نه وخت چې کوم دی، که څوک هغې ته لاره بندوي نو ځان سره ظلم کوي. د اوسنۍ زمانې تقاضا دا ده چې ماشومان دي، زمونږ نوی کل دي، نوی نسل دی، د سوشل میډیا سره ځان بلد کړي. زمونږ د شرانو اوس لویه ستونزه دا ده چې مونږ د کشرانو تربیت لکه د سوشل میډیا نه بهر کوو.
زویم باید دا مشران دی سوشل میڈیا ترا دن نراشی او چی سنگا پا پخوالا کا پا دا شایان نون پا جون کی با مونگ دی تربیت کو دا سی باید اس دی تربیت مونگ پا دی سوشل میڈیا کی دن نو کو مونگ ام پا ٹک ٹاک کی دی معشومانو تلار سمی کو چی پا دی لارا لارشا و پا دی لارا مزا مونگ باید ام دی فیس بک کی دی معشومانو تلار سمی کو چی دا لارا خدا دا لارا بدا دا نو چی سنگا مونگ جون کی کو باید سوشل میڈیا کی دا سی کو خلا بدا مرگا مشران سوشل میڈیا ترازینا و الکان پوئی گینا چی مونگ پا کم لارا لارشو نو لو یستن زیدا غدا دا سوشل میڈیا لو یا گٹا دا دا چی دا پختون بہر دا نور جب و ادبیات نوم باکی خلق خبری گی چی پا نور جبو کی اس شیر سنگ روان دے پا نور جبو کی نصر سنگ روان دے سوشل میڈیا کی لکا دا غٹا فائدہ دا نقصان دا دے چی سوک لکا سوشل میڈیا سما نشی استعمال والے چاہتا چی لاری نی معلومی سمی لاری چی سنگ مامخ کی ویل چی باید لاری ورت سمیشی اغی دا لائکونو پا بنیاد او دا کمنٹونو پا بنیاد دا خپلو تخلیقی پنزونو فیصلی کئی او دا غلط کار دے یو تخلیق د بل تخلیق په اساس ناپکیږي یا نه ناپکیږي اوس چې کوم دی نو د لایکونو د شمار په بنیاد دا ناپکیږي که نه ناپکیږي دا لوی پوښتنې دي چې کوم څه د خلکو خوښ شي یو لایک پې باندې ورکی اوس دغه لایک چې کوم دی دغه د دې سطح نه معلوم چې دا کمنټ کې بیا معلومیږي چې دې کې لکه د څه تاثرات دي لایکونه ټول یو شان دي یو برابر دي لکه دې کې د اوټونو په شان چې څنګه اډکشن کې اوټونه ټول برابر وي داسې دا لایکونه ټول برابر وي خو لایک لایک کې فرق وي یو شعر په سړي یو رنګ اثر کوي بل شعر په سړي بل رنګ اثر کوي نو دا پیمانه سمانه ده کمنټونه چې کوم دي هغې کې بس یو څو کلی شایي کمنټونه دي هغه بار بار دوهراویږي تکرارېږي اوس خو د ټکو نه خبره لاړه هغه ایموجیز ته په ایموجیز کې خلک ایکسپریشنز کوي لکه په هر حال دغه علمي کمنټونه پکې کم وي چې کوم صحیح هغه د تنقید حق دی هغه پکې نه ادا کېږي نو په دغه اساس چې فیصلی شروع شي دی بیا د سوشل میډیا بده ده بیا دا لکه د بدوالی دی بل خواله دا دی چې دې سره دا هر چا هر ټکی هر لیکلی غزل نورو ته ډېر په اسانه رسیږي
پښتو ادب راتلونکي ته په کوم نظر ګورئ خوشبین یې ورته که نه ناهیلي یې
د هر دور ادب د بل دور د ادب نه بل ډول وي لکه زه خوشبین یم ورته هېڅ نه ناامید نه یم ادب خپل ځان ساتلی شي هغه د هرې زمانې سره لکه خپل ځان پخوام چې انسان کله راسي دی هغه راسي چې کوم دی دا ادب را روان دی دغسې چې تر کومه انسان وي دی تر کومه چې روبوټ شوی نه وي د کې جذبې وي د کې احساسات وي ادب به خامخا لکه روان وی هغه خپل لارې بدلوي را بدلوي خو وی با او تک چې مونږ تاریخ ته وګورو نو هر زمانه کې ادب خپل ځان ساتلی دی اوس د مشینی او د ډیجیټل دور کې به هم د خپل ځان وساتي او چې کومه لکه یو نوی شکل دی هغې ته به وړاندې زمانو ته ځان ورسوي زما په خیال چې دا سلسله به روانه وي
کوم ډول کتابونه مطالعه کوئ تاسو نن سبا او د کومې ژبې زیات ګورئ
نن سبا په اردو ژبه کې د لسانیاتو ژبپوهنې او د جدیدو تنقیدونو کتابونه څه لس دولس کتابونه دي هغه ګورم ځکه چې هلکانو ته یې درسونه ورکوم نو لیکچرو تیارولو لپاره مې دغه کتابونه د کټ سر ته ایښودي وي د بی ایس هلکانو ته زه په پنځم سمیسټر او په اووم سمیسټر کې دغه لسانیات او جدید تنقیدونه د هغې درسونه ورکوم نو نن سبا هم دغه کتابونه ګورم بس لسانیاتو څو کتابونه دي دا ما بعد جدیدیت او دا چې کوم تانیسیت د دې په اړه سلور پنځه کتابونه د دې نن سبا دغه مطالعه کوم له ماشومتوب زما کتابونو سره شوق وو ما کور کې ځان ته بېله یوه لایبرري سازه کړې ده په زرګونو کتابونه دي را سره پکې نو چې کله مې کوم کتاب ته زړه وشي که شعر وي که نثر کې وي هغه لاړ شم لایبرری ته هر ورځ یا هر دویم ورځ یو چکر خامخا وهم ورته او داسې لکه لږ کله لږ وخت کله ډېر وخت هم هغلته په ناسته تیر کړم او مطالعه کوم د خپلې خوښې چې کوم کتاب خوند راکوي خوند اخلم زه مطالعې نه هم خرما او هم ثواب
د نو لیکوالانو ته ځوانانو ته پیغلو ته څه پیغام ورکول غواړئ څه ورته ویل غواړئ
نو لیکوالانو پیغلو او ځوانانو ته مې دا پیغام دی چې مثبت فکر ولري، لمنفی فکرونو ځان ساتي، ځکه چې شعر په ځای نه پاتې کیږي، دا خوریږي او دا نیغ زړونو ته ننوځي. نو خلکو ته امید ورکول، خلکو ته یو مثبت فکر ورکول، یو مثبت جذبه ورکول، یو مثبت احساس ورکول، دا ډیر لوی کار دی زما په خیال، چې دنیا نه نفرت کم شي، جنگونه به کم شي. جمالیات چې کم دی دا هغه اساس دی چې په هغې باندې د منطق او د اخلاقو دیوالونه ولاړ دي. زه فکر کوم ګوره ماشوم چې پیدا شي نو دی په منطق نه پوهېږي، په سکولونو په درسونو کې منطق زده کی، دی په اخلاقو هم نه پوهېږي. اخلاق خلک ورزده کی، لکه ماشوم په خبد نه پوهېږي، چې دوی شي بیا په خبد پوه شي، خو ماشوم په جمالیاتو پوهېږي، لکه دا خدای پاک پیدایشي دله ورکړي دي. د شاعرانو کار هم دغه جمالیاتو سره دی، او دا هغه بنیاد دی چې په دې ټول اولس ولاړ وي. نو داسې موضوعات دې راواخلي چې هغه جمالیاتي څه شي ډکې کی، او د اولس جمالیاتی بنیاد چې مضبوط شي نو بے اخلاقی بنیاد هم مضبوط وي، او منطقی بنیاد یې هم بیا مضبوط وي. دا ډېر لوی کار دی، او دعا کوم چې عمدہ مثبت فکر او مثبت جذبی خوری شي. د دې شعر چې کوم دی هغه د تیرې زمانې د سترو شاعرانو پشان خپل شعر وی، او د نورې چاپېرې دنیا د ادب د نور ژبو د ادب سیال وګرځي. دعا کوم ورته.
شعر به هم راته وایې کنه چې زمونږ اوریدونکي واوري. نو یو غزل راته ووایه شاه سعود صاحب.
دا غزل یو سو شیرونه دی.
ارشاد ارشاد.
بجلی دستنی تار وو زی سوری تروان وم، بل دزان یو کتار وو زی سوری تروان وم.
واہ پیر علی.
دا چا یاد سر تڑلی دو وچوی ارمانونا، یو نختر وو بل چنار وو زی سوری تروان وم.
دیر خا دیر خا.
سرغر موا خاموشی وا، بے ترتیب زندگی وا، د چاغېږ کې ستار وو زی سوری ته روان وم، او بے پروا وم له حالاتو د ژوندون له مشکلاتو، یو می تر وو بل می پلار وو زی سوری ته روان وم.
واو.
او ستا نظر کې آواره وو شرابی وو کبابی وو، چې هر څه وو زما یار وو زی سوری ته روان وم.
واو.
او نړیوالې تودوخې کې شپې اخیسته وم سودا، بس یو ستوری د سهار وو زی سوری ته روان وم.
ډیر علی ډیره مننه مونږ ته وخت راکولو شاه سعود صاحب په مخام خا.
ډیره مننه د الله په مان.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د شاه سعود مرکه تاسو واورېده. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړی. د خدای په امان.
مشال ریډیو د امن، جمهوریت او پرمختیا کاروان.
بلا دی واخل مجانا زما زړګیا زما سانا، ما سر کې نام زمانا، ځان صدق وکړم لتا لالیه راش چی ولاړ در جار شما ہے، ولاړ در جار شما چیتا سر یو سولم ہی وی سمر بخ کلی داشی بی وی سبا حسنی نظاری وی چیستا دستر گو ننداری وی پیاد جنت نظاری گلاس کوما پانی پانی اس ہر سرا تخکار اس رگلنا